ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زملالې بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر خونړیو حمله وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کوي. په غزنی ولایت کې د سختریزو پر وړاندې د عملیاتو حال هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ ویل په افغانستان کې ورستوي خونړیو بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي لوسلوال طالبانو سره د سولې خبري وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست نن ورته خبره وکړه. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ ویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړیو بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبري وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په ورستویو مرګونو بریدونو سره له سترې کرښې تیر شول او له دې وروسته به یوازې له پوځي لارې ورسره چلند کیږي.
ټول از طریق میدان جنگ بلسمه و ما در میدان جنگ برنده هستیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دیرش تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو او داعش دواړو په غاړه اخیستلی. دغو پیښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنه نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندو د دفتر سرپرست ښاغلی مرتضوی دا هم وویل چې د دولت د سولې وار به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې وروستۍ مرګونې حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشانه وبللې او د اسلام ضد یادې کړې. په افغانستان کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
دی وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسیدلې، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایي حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکي افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول، په کلکه غندي او هغه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولي.
په دې خبرې کانفرنس کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو شمېر غړو په دې خبرې تاکید وکړ چې هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي د اسلام د احکامو ضد اعمال سرته رسوي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پیښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دو نویو مثبتو پیښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پیښو شمېر نهو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بېرته پیل شو. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن د ازادي راډیو سیمهییز خبریال ته وویل چې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د واکسین پلي کولو ته د بکوا، ګلستان او خاک سفید په ولسوالیو کې تدابیر نیول شوي و، خو د طالبانو د ګواښونو له امله دغه پروګرام یوه ورځ ځنډیدلی و چې نن بیرته د قومي مشرانو او سپینګیرو د هڅو په نتیجه کې پیل شو. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولیسو ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ تنه غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل چې دغه پیښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي دغه کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای پر ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نظر روښانه چې دا یو ماینو که په سړک کې ښخ شوی بم. د امریکا خزانه وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. د پوتین ویاند دمیتری پیسکوف تېره شپه له واشنګټن څخه د دغه لست چې هغه د کرملین رپورټ بلل شوی تر خپرېدو سمدستي وروسته دا یو بېساره اقدام وباله او زیاته کړه چې روسیه به په وړاندې احساساتي چلند ونه کړي مګر دا چې هغه وګوري او اغېز یې په دقت وڅېړي. په دغه رپور کې چې په غیر رسمي ډول د پوتین لست او د اولیګارش لست په نوم یاد شوی پکې 114 لوړ پوړي روسي سیاستوال او شپږ نوي بانفوزه روسي سوداګر چې امریکایي چارواکي وایي له پوتین سره د همکارۍ له لارې ډېر شتمن یا ځواکمن شوي په نښه شوي دي. د دغه اقدام هدف د امریکا د ولسمشر د تېر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د روسیې په وړاندې د فشارونو زیاتوالی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم جمهوري ریاست وایي یوازې د هغو کسانو پر وړاندې به د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه ږدي، خو یو شمیر کارپوهان بیا هم وایي چې جګړه شاید د حل لاره نه وي.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران چې جنگ به وګ شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لاره.
د غزنی ځای چارواکي وایي افغان ځواکونو تېر شپه په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پر شاتم بولی دي.
په ټول ټال په عملیاتو کې تر اوسه پورې 16 تنه وسلوال په کې وژل شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د پاکستان د پنجاب پولیسو 116 نوي بلوڅ او پښتانه زده کوونکي ونیول چې ډېر یې راخوشي شوي دي، خو د دوی پر وړاندې ټول ثبت شوي تورونه اوس هم بیرته نه دي اخیستل شوي.
نظم الله منصور یم، الله اختر یم، سم عام د پی یو سټوډنټ یم، د امن او د پوهه او د کلم خبره مې دلته راوړې. نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړ چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړې اداره به یې د وروسته تر دې د خلکو سره تر شریکولو اجازه نه لري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ګوډې اچار 19 پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې لاره تر لاسه کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه دا ویلي چې په افغانستان کې ورستوي حمله ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پوځي لاره د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستیو خونړیو پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالبان رسید. اونایی که
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلې، هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي، باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی ویل وسلوالو طالبانو په خپل خونړیو حملو سره خو دچې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نو موړي ویل په داسې حال کې چې د روسي خونړیو حملو ډیرې قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکر د پیخي مسولیت زکه ومانه چې په وینا خپل بادار لنړیواله سیاسي انزوانه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. خاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړ هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو تر څنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه سرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ سرګندولو په معنی بولي. له ډلې باري آرز ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې د انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مړي. په ټوله کې باید وایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه و په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستي افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. د ویل افغان حکومت باید خپل مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد لپاره ماتي ورکړي. نو موړي له نړیواله ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپل ژوندونو او تړونونو لمخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسيون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وای دوی د خپل مسؤلیتونو د پرځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پرځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو دروستو له لارې سوله راسي. له کارپو ایوب رفیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه څه فکر کوي.
وسه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسره د تبلیغ کال راو دي په تاسو د جنگ او تجربه د جنگ څخه موږ اخیسته د سیر تبلیغ کال او دا مسله د سول هیڅ مغلقي هغه په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمون کې ده. سره خو قطعا زه په دې باور یم چې جنگ د حل لار نه د افغانستان ده. ولی موږ شورای علي سره لرو، موږ سره تلویښ په مخه ده د دنیا په خپل کې اسره ولاړ دي. څنګه دې شي کېدلای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفت او په افغانستان ده چې هغه فشار دې شي کېدلای چې وارد.
رفیقی صاحب، هم دا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لار نه ده، له دې وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لار نه ده، خو که وکتل شي ورځ تر بلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدغسې یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15-16 کالو راودې خاطر دوی په جنګ کې شکیل دي. څه چې دوی ناشتي او طالبان جنګ نه کوي، د افغانستان حکومت مخالفین جنګ نه کوي، موږ په جنګ کې شکیل یو. څه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ولې سوله کوو؟ جنګ شروع دی نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته په دې شک نه شته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د نورې سره د افغانستان د حکومت سره فکر کوم چې دا سمه خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه رفیقي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو؟
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د اندونیزیا رئیس جمهور د لوی شاول د لپاره افغانستان ته راغلو. اندونیزیا د دنیا غښتلي مکتبه د مسلمانانو مو او تصادفاً اندونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر ځای سره ویني دي. دا ښه ځای چې واسطه شروع شي وکړي چې د افغانستان حکومت وکړي چې د خپل متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسا باندې راشي، هغه چل چل زن جنگ ملاقات بیا لگه تو اردو تو وقت سوری دروازه باید داخل زای
کی د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حمله هم تیزی شوی دی فکر کوي چې دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راولي
په دې خاطر چې د طالبانو یا مخالفینو د افغانستان د حکومت مخالفینو نور ابعاد دي هغه اوس یوازې په پایسا پر لیست دي هغه لازم فشار چې باید راشي منطقي لازم فشار باید راشي هغه فشار چې تر اوسه دی دا کار وشي دا په افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې کوم د جهان مشترک باید وشي
د روسي پښتون پټوګر رفیق صاحب پټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت ترڅنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو ته سکول پکار دي د حالاتو د خکېدو په خاطر باندې
یو شي چې دا چې وکړي دا اوس بنځما خپل د شخصي تجربې سم دا روسي ویل غواړي چې په مجبور کې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرې او مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د دستوري په اساس دا چې موږ خپل بیني مشکلات لرو سیاسي مشکلات لرو هغه د هغه د لا خبر ده د دستوري په اساس د جنگ په اساس په دې ټول سیاسي د افغانستان لاس ته دي د افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یو چې موږ لاس ورسره
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی او چې خپل څرګندونه کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو ازادي رادیو او ری اوس هم حمید مومن ته کابل چاپ رسنیو ته کتلی چې تفصیل یې پکړه اورو
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ادارو پر ناکامۍ او د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژۍ په پورته شوو انتقادونو بحثونه کړي دي ویسا ورسپانه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د یو امریکایي کتونکو په حواله لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې وسنې ستراتیژي د کار نه ده ورسپانه لیکي چې د ولسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د سانګ مسول مایکل ګوګل من په افغانستان کې روسي پرمختګونو ته اشاره ویلې دي چې د ټرمپ د ادارې وسنې ستراتیژي حالات نشي سمولې ورسپانه لیکلي دي چې خاغلی ګوګل من د افغان حکومت ځینو کمزوریو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې وسنې حکومت په کورنیو سیاسي لانجو کې ښکېل دي او نشي کولای خپل خلکو ته لومړني خدمات چې د امنیت ټینګښت او د روزګار برابرول پکې شامل دي وړاندې کړي رسپانه خپل سر لیکنه کې بیا موجوده حالات ته په کتو سپارښتنه کړي چې لنډړی سره د اړیکو سربېره په هواد کې موجوده حقایق پات له سره تعریف شي ملیارمن رسپانه بیا په تفصیلی مطلب کې لا کانټیننټل هوټل نیولې د صدارت د سلورلارې حملې پورې روسي خنډې په خوته په اشاره لیکلې دي چې حقایق دا جوته وی چې امنیتي ادارې د دې پیښو په وړاندې مسؤل دي او د شوی غفلت لپاره د دې ادارې مشران باید محاکمې ته راغلي شي روسپانه وړاندې په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روسي حملو په پام کې ساتلو سره چې بشري جنایت د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او دا ځکه چې د شبکې په سرګن ډول د دغه خونړیو حملو مسولیت منلې ده روسپانه لیکلی دی چې د حقانی شبکې غړي چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د استخباراتو لخوا ملاتړ کیږي باید د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي هیواد دولتي ورسپانه بیا د روسي خنډیو حملو په اړه د امنیتي او دفاعي ادارو د مشرانو سرګندونې راغستې او لیکلي دي چې د امنیتي ادارو د مشرانو لخوا استعفا ورکول د ستونزې حل نه دي بلکې د حل لارې زیات کار کول او د هیواد او د خلکو د دښمنانو په وړاندې رښتینی او جدي مبارزه ده د ورسپانه په وینا د هغه څه دي چې د امنیتي ادارو مشرانو تر سرغړونه نه ده کړې رسپانه په خپل سر لیکنه کې بیا د ځینو طالب مشرانو په وړاندې د امریکا روسي اقدام ته اشاره کړې چې لمخه دغه مشران په تورلس کې شامل کړي شوی دي رسپانه لیکلی دی چې د امریکا د او مخکنیو اقداماتو پاکستان لا زیات ورختا کړي او لویر سره مخامخ کړي دي افغانستان هم رسپانه بیا د تروریزم په خلاف مبارزه د اسلامي هوادونو ګډ مسولیت بلل دي او لیکلی دی تر هغه چې لزنو ډلو او پتیره بیل طالبانو سره د پاکستان ایران سعودي عربستان او د افغانستان د زونو نورو گاونډي هوادونو اړیکې لمنځولاړې نشي نو په اسلامي هوادونو کې به د تروریزم په خلاف د مبارزه صف ونه تړل شي رسپانه لیکلی دی چې یوازې هغه محل د اسلامي هوادونو لمنې د افراطیت دغه پاکې دی چې دغه هوادونه د افراطیت په وده کې او همدارس د هغه په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ومني د اوټلوک انګلیسي ژبه رسپانه بیا په حکومت انتقاد کړی دی چې په سیستم کې د موجودو جاسوسانو په پیژندګلوي کې پاتې راغلی دی رسپانه وړاندې د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله لیکلی دی چې په نظام کې دننه ځینې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي ورسپانه لیکي چې په افغان حکومت او د هغه په امنیتي دستګاه د انتقادونو داسې محل کېږي چې وسوس د حملو په یو نوې صفحه کې چې مسؤلیت طالبانو او داعش منل ده په سلګونو کسانو وژل شول. رسپانه د مطلب په پای کې د ځنو کتونکو د سپارښتنه راغسته چې خلک باید د یو دولت لخوا د تمویلیدونکو تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو شي او په دې توګه خپل هیواد او خلک وژغوري.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمه ایز موضوع یو اونۍ مخکې د پنجاب په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه کسانو د پښتنو او بلوڅ د کونکو سره نشته وکړه. تر دې نشته وروسته د پنجاب پولیسو 1290 د کونکو ونیول چې ډیره یې راخوشي سوي دي. د بلوڅ او پښتنو د کونکو مدافع وکیلان وایي دوی به محکمې ته ځي او له حکومت به غواړي چې د خوشي کړل سوي د کونکو پر ضد سبتوي ټول تورونه بیرته واخلي. بشیر کوش راپور راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 29 نیټه هغه 1650 پښتانه ځکهونکو راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پهنتون کې نیولې وو، خو دوی له دې قبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پی لګول شوې دي. د ځکهونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینوې د ترګری ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمه اخیستل شوې او پاتې هم باید واخیستل شي.
موږ اپیل کوو های کورټ کې چې مدري انسان یک چوسی دی او راپټی کړی دی چې سټوډنټ تا چې دی سسپیکټډ دی مشته چې هغه اگر سټوډنټ دلته کم نمانی ورکړي دی اگر سره غلط دی اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس دینا دی مطلب دونه غلط انفارمیشن ورکړی دی.
تازه خوشی شوی بلوڅ او پښتون زدهکونکي د پنجاب پر پولیسو د تعصب تور هم پورې کوي، خو د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 29 مول دا الزام بی بنیاد ده. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره با د هر زدهکونکي پاړه جلا سیړنی کوي چې کېدې شي ځینې زدهکونکي و باسي.
جو کلپټس ہیں جن کی جن جو یہاں پہ
دیوی ہر توک چھ قصوروار ہو ہغه چھ د زکړو پرځای دا کارونه کوي د هغوی پاړه با د نظم ساتن لپاره پورا عمل کیږي. سزا ورته ورکوو له پوهنتون یو باسو هغه تا دا ویل غړو چې د زکونکو داسې سلوک با په هیڅ قیمت و نزغمو. د جنوري په 28 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل زکونکو ترمنځ شوی نه تکی د دوړو خوونز دی اتلس د کونکي زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شو کې زینو کسانو و ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبرې له نفسیتی تشدد تیر شول. یو ز د کونکي حمید الله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
ز د واره به وشه سم زما لاس درې زایماتې بیا موږ مختلفو تانو ته وړو زمونږ میډیکل نه دی کړی او پاتسو ز خو نه څه د زینب قاتل یما نه ز کلبوشن جاسوس یما نه ز مولا منصور یما لا اختر یما د ټي ټي پی ز تعلق لرنګ زم عام د پی یو سټوډنټ یما چې دلته ما د بلوچستان کلاشینکوب کلچر لکړی او دلته راغلم د امن او د پوهه او د کلم خبره مې دلته راوړی او دا زایزه ده پوزیټیو میسج وسم بلوچستان ته نو دوی لمه سرداسې سلوکو کې
په پنجاب پهنتون کې ډېرې پښتانه زکونکې یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې د غلطه داخل دي. د پنجاب په پهنتون کې یو ونې مخکې شوی جګړې ورسته دا سې ریپورتونه راغله چې دغه پهنتون بلوچ او پښتنو زکونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا ریپورتونه بی بنیاد وبلل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو ازادي رادیو اوري د غزنی ځای چارواکي وايي په دا ولایت کې د جګړو پر مهال یو 40 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وايي د دغه ولایت په مرکز کې لتیرو څلور ورځې راهسي د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوی چې تر اوس مهال پورې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په مرکز کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه هوایی او ځمکني عملیات له تیرو څلور ورځې راهیسې پیل کړي دي. د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهال شپږ جرشتنه وسلوال طالبان وژلي او څلور جرشتنه نور هم ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي.
دغه عملیات نه ده همین عملیات څلور ورځې مخکې په قرباغي کې پیل شوی وو.
په ټول کال په دغه عملیات خپل کې تر اوسه پورې شپږ دېرش تنه وسلوال په کې وژل شوي دي او دغه راز څلور دېرش تنه مو وسلوال په کتار دي. د نتیج سرتیرو د طرفات شمېر هم په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې البته یو امنیتي سرتیری په ثابت رسېدلی او د ټپیانو شمېر هم پنځو کسانو ته رسېږي.
ښاغلی نوري وایي د یادو عملیاتو پر مهال د دغه ولایت مرکز زړوند منګور کرباغي او یو شمېر نورې سیمې چې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مرکز تر څنګ محکمې هم پکښې کې وې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې.
په دغه عملیاتو کې تر اوسه د شاهباغ، خندې، نوغي، نیازي، جبار، مشاک، پای، نانی سیمې
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم په یو خبره کړې خبرپاڼه کې ادعا کړې چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د والي ویان دغه راز زیاتوي چې تېره شپه یې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتون بولي. نوموړي وایي چې تېره شپه شاوخوا دولس بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ اړوند مشکي سیمه کې د ملي پولیسو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې. د ده په خبره چې د یادې نښتې پر مهال هم پنځه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. دوی وایي چې د دغې نښتې پر مهال دوه ملي پولیس هم وژل شوي او یو تن بل ټپي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار تدند سپارلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر خپرېدو محدودیت وضع کړي. سیګار ته ویل شوي چې د داسې معلوماتو پر خپرولو محدودیت ولګوي چې په افغانستان کې د روانې شپاړس کلنې جګړې د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکوي او د افغانستان د پوځ او پولیسو شمېر یې هم په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړی چې سیګار یې تر دې وروسته له خلکو سره نشي شریکولی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د پنټاګون له لوري د افغانستان د جګړې په اړه د معلوماتو او ارقامو پر خپرېدو د محدودیت پریکړه په داسې حال کې سوې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې بنبست ماتول او د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکول بلل شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې ورستۍ حمله وغندلې او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو یا خبرو هر امکان رد کړ. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړي ادارې سیګار د پینټاګون د نوې پریکړې په اړه په هغه درې میاشتنی رپورټ کې چې د افغانستان د وضعیت درځونې پر اساس خپور شوی معلومات ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې هڅه کوي چې په افغانستان، سوریا او عراق کې د خپلو پوځي فعالیتونو په اړه زیات شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د سیګار ادارې په څېړنو کې چې په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې رپورټونه خپریږي د امریکا د پوځ د هغو فعالیتونو په اړه هم چې د پښتنې وردی معلومات خپریدل او د پوځ د قراردادي شرکتونو د مالی فساد پیښې یوه بیلګه بلل کیږي. سیګار د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولسوالۍ یو شمېر څرګند کړی او په دې اړه معلومات خپر کړي چې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، څومره سیمې د دواړو ترمنځ په جګړه کې تبادله کیږي. د دې خپلواکي څارونکو ادارې مشر جان اف سوپکو د پینټاګون له نوې پریکړې چې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې د سیمو پر ارقامو یې هم کلاسیفاید یا محرم ټاپله غولې مایوسي څرګنده کړې ده. سوب کویلی دا نوې پرمختګ په څو دلیلونو د مایوسی ورده. دا اول ورده چې سیګار ته ځنګړی سپارښتنه سوي چې هغه معلومات دي چې پټ یا کلاسیفاید بلل کیږي د امریکا له ولس سره چې مالیه ورکوي نشریکوي. د سیګار مشر ویلی دا سی ارقام به د امریکا له ولس او د کانګرس له زیاتو غړو سره چې د افغانستان د جګړې په اړه د دوی د ادارې د رپورټونو پټې برخې نسی ترلاسه کولای شریکېدل او پر اساس به یې اندازه لګېده چې د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره شپاړس کلنه جګړه پر کوم لور روانه ده. د سوپکو د اندېښنې په ځواب کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د ایتلاف او ناټو غړو دا پریکړه کړې چې دا کلاسیفاید یا پټ معلومات دي او تر دې وروسته به له خلکو سره نه شریکېږي. د امریکا دفاع وزارت په هغه رپورټ کې چې یو میاشت مخکې کانګرس ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان په 80% نفوس د افغانستان حکومت واکمني لري، وسوال طالبان پر 10% واکمن دي او پاتې برخه د دوار خواهو ترمند لاس پلاس کیجی. دفاع وزارت لسیگار اغشتانه کری چه پخپل رپورتونو که لحوغ شمیرو چه کانگرس تا دوی پر رپورت که وراندی شوی وی کار وخلی و پر حقو اکتفا وکری. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو او ریڅ لور بجې او دیرش دقیقې کې دوم کې دي ل نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل په افغانستان کې ورسته خنړې او بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غوړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه لاسه ورکړ. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې ورسته خنړې حمله په کلکه وغندلې، هغه وحشانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزندونه پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بیرته پیل شو. په بکوا، ګلستان او خاک سفید ولسوالیو کې به د په زرګونو له 15 کلونو کم عمره ماشومان د دغه واکسین په ترڅ کې د پولو پر ضد واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولیسو ته څېرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د امریکا خزانې وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. او ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه لڅه د یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د الوتنې یا د پاراګلایډر فدراسیون پرانیستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د افغانستان په ځینو سیمو کې مینوال درلودل، نو ځکه دغه فدراسیون د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې پرانیستل شو. پاراګلایډر یو ډول تفریحي حیرانوونکې انفرادي سیالۍ ده چې د غرونو په لمنو کې د ورزشي وسایلو په کارونې سره ترسره کیږي. د هندوستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. هندوستان د دغو سیالۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپل سیال پاکستان ته د 202 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. په نننۍ لوبه کې ټاس د هندوستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې وګاټه او په ټاکلو 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې وکړې، خو د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې په دیرشم اوور کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 98 منډې وکړي او لوبه د هندوستان لوبډلې ته وبایلله. له دې وړاندې استرالیا افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې چې د راتلونکي فبروري په 3 نیټه به د هندوستان په وړاندې د پایلوبې د ترسره کولو په هدف د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه سلتویګو ریال بتیس ته ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د سلتویګو په کوربتوب ترسره شوه، سلتویګو درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو ریال بتیس دوه ګولونه ووهل او په دې ډول دغه لوبه 3-2 په پایلی سره د سلتویګو په بریا سره پای ته ورسېده. د لا لیگا په جدول کې سلتویګو د 13 امتیازونو په درلودو سره اووم کتار کې، خو ریال بتیس د 28 امتیازونو په لرلو د دغه جدول په 13 ردیف کې ځای لري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کندهار په سپین بولتک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیسو دوی نوي پیښې ثبت د پول بخښنې سره. د کندهار په سپین بولتک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو دوی نوي پیښې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر نه هو ته لوړ سو، چې شپږ یې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې، دوی په سپین بولتک ولسوالۍ کې او یوه یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتنی په دې اړه راپور راکوي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه تازه پیشي د سپین بولدک ولسوالۍ په محمد نبی کلی او د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنارتو په شمزو کلی کې سبسیبی دي. د نصرت په خبره دغه فلسوي ماشومان چې یو هلک او بل انجلۍ د شاوخوا دوه دوه نیم کاله عمر لري.
نوم یې فرید احمد دی، د یو دیرشو میاشتو دی، پرون یې پیښه مثبت شوې ده او د دې ادرس دی هغه د محمد نبی کلی دی په بولدک کې. د شاولی کوټ د دې د بیا د شلو میاشتو د انجلۍ ده، نوم یې نادیه ده، د پلار نوم یې محمد زید دی. دا بیا په خپل په هغه ان سکیور ساحه کې د ساحه ته مونږ لاسرسی هم نه درلود. تقریبا اووه اته میاشتې هلته کمپاین بند و. د واکسین کمپاین ته هېڅ اجازه مخالفینو نه ورکوله. دا په هغه ساحه کې دی، د چینارتو په ساحه کې دی، د شملزو په نامه باندې یو کلی دی، په دې کلي کې د دوی کور دی.
نصرت وایي د سپین بلک فلج شوي ماشوم درې دورې واکسین اخیستی وو، خو د شاولي کوټ پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د واکسین پر کمپاین بندیز لګول شوی وو.
دا ساحه بیا د مخالفینو تر لاس لاندې ده. هلته د واکسین کمپاین تقریبا اووه اته میاشتې دا کمپاین بند و. صرف په دې کمپاین کې زموږ پرون ابتدا سو دا کمپاین، په دې کمپاین کې اجازه ورکړې ده، اوس زموږ کمپاین په دې ساحه کې روان دی.
چارواکي وایي په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر نه تل ورسو، چې شپږ یې په شاولي کوټ ولسوالۍ، دوه په سپین بولدک ولسوالۍ او یوه یې په کندهار ښار کې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالي، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېبلل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال دي.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونی په دې برخه کې د نیمه نړۍ او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. روانه خبرونه کې په دغه میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانیو پخولو دکان لري. له دې لارې هم ځان ته ګټه کوي او هم نورو بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا چې دې میرمنې څنګه وکولای شول خپل وډوکی کار لوی او په ځان بسیا شي په خبرونه کې به ترې خبر شي. د موضوع په اړه د یاد میرمنې په خبرو سربیره په دوکان کې له کارګرو ښځو، مشتریانو او لوی فعال میرمنې سره هم غږېدلې یو. هیله ده تر پایه سره عمل وسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکومیږي. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
قدر منو اوریدونکو، د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان لاسه ورکړي. کونډې شوي، یتیمان ورلغاړې دي، یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی. دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای، یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای. یعنې دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي. د دغه سیخه زولډلې و هم د بغلان اوسیدونکو کې 45 کلنه زهرا ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خزینه پارک کې د بولانیو پخولو دوکان لري. د میرمن زهرا په وینا د کار پیل له ډیرو کمو امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو څخه و، خو ورو ورو مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهرا د خپل کاروبار او بولانیو د خرڅلو په اړه وایي:
هر ځک چارک ور دو
لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. پورس کې له دوه منا وړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانی پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیا او فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانی فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهور ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې پورس کې له 300 تر 1500 دانې بولانی پخوم. د بولانه یو ترڅنګ آشکه او منتو هم لرو چې ځینې یې دل تخوري او ځینې یې لزان سره وړي. په یوه نسبتاً لوی دوکان کې یو څو وړې چوکۍ او زاړه کوچونه ایښي دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي. یوې خواته ګندنه، کدو او کچالو په تشتونو کې ښودل شوي، بل خواته لامده شوي وړه او زغالې ایښي دي.
خپل میرمن زهرا او یو بل شاګرد دی لګیا دی بولانی پخوی یو بل میرمن غندنه پاکوی او د دکان بلې خواته خځې په ډیره لیوالتیا راځي ځینې دل تکینی بولانی خوري او ځینې نورې لزان سره کورونو ته وړي میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې وګاللې او بل اخر دی ځای ته راورسیده
دکان داسې مې خیمه داشته
لومړی مې په ډیرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه بیا مې ورو ورو کار ښه شو دکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل په دې پارک کې زه لومړنی ښځه یم چې دا وړو کې رستورانت مې جوړ کړ وروسته بیا نورو ښځو هم جرأت وکړ راغله دلته کار پیل کړ اوس هغه هم دلته دکانونه لري لومړی وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه لاسونه به مې ډیر سوځیدل کله کله به مې زړه ډیر تنګ شو بیا وروسته راته له ډیرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو مالی مشکلات مې هم لرل خو ما هیڅ کله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاج نه شم او اولادونه مې ورسوم
یعنی مې قزامت هم کېږم خاص خاطر اولادای مې کېږم
دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دکان لري د خويند د ټولنې په نوم یادېږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي چې زهرا او د دې په شان نور میرمنې چای بولانی منتو اشک او نور خواړه ورته تیاروي میرمن زهرا وایي دغه ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي د مکوي او یو غړې لخصو سره په خوخی تیروي
اثر اوسو کې مې اندې میافت
دلته په دې پارک کې له سهار تر مازیګر ډیر خزې د سیل ساتي ری لپاره راځي ځینې له ځان سره خپل میلمنې راولی او یو سات خپل غم غلطوی زما په نظر دا د خزو لپاره ډیر مناسب ځای او کاملا خزینه چاپیریال دی چې خزی په ډاډه زړه راځي او یو شی بخپل روح آراموي
روان شنه آرام میشه
لکه مخکې چې هم وویل شو له زهرا سره په دکان کې څلور نور میرمنې هم کار کوي چې هر یوې خپل مسولیت ورسپارل شوی د ګندنی پاکول مېده کول او وینځل وړلم ډول د بولانې جوړول او بل اخر په ورځ کې د 300 تر 500 بولانې په خول د دغه واړه رستورانت دوو کارکونکو او یو راغلی بولانی خستون کې خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانی په اړه څه نظر لري
نوم نزلا ده او زو بولانی د خطر څه تاریخ هسته بولانی په خېګو زمګړې په خېګي ډیر خپل خور ورن در سره راځم نور زینې کومه پسانه باندې خور کی کنه سرک پر سر مونږ نه خوند خورل شو د دې لپاره به مونږ د رستورانت راځو د دې تر راځو چې د تسل خزي
نرگس یو کال کیږي چې زه کار کوم ګندنه پاکوم هغه میده کوم اوړه لمدوم د ورځې درې منه ګندنه مې دوه منه ګندنه مې همدغه پاکوم میده کوم خپله همدغه کار کوم تک هر سختي راځي په ما باندې راځي خپل اولادونه ته قلاله روزي وړم زه ډېره خوشاله یم د دې خپل کار نه راځي م
الویرا ما اینجا کار میکنم
زما نوم الویرا دی دلته په دې دکان کې شاګرد یم زما ورځنی کار د وړو لمدول بولانی پخول او د ګندنی پاکول دی ل خپل کار ډیره خوشاله یم زمنګ مشره هم ډیره ښه خزه ده لمنګ سره ښه چلن کوي کار مو سنا س ستړي کون کې دی خو حوصله کوم او خپل کار خبر مخړم
خستګی را دارم اندګی را داره
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر سلور بجی او تکراری دوشنبه ماسپخین 2 بجی او 15 سلويخ دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي
میرمن زهرا دری لوړی او یو زوی لري میړی د دولت په خوانی مامور او اوس کار نه لري دا مجبور و چې د میړی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي د همدې کار له برکته زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانی هم په پوهنتون او ښوونځي کې دی او د ټولو لګښت دی په غاړه دی
از طریق نمی بولونی پزی
د همدغه واړه رستورانت لارې مې اوس په ژوند کې ډیر تغیرات راغلي میړه مې د دولت کار کوونکې دی او ماشی بسنه نه کوي نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولای هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم اوس ډیره خوشاله یم زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي ایوی لور مې په هنتون ویلای او دوه نورې اوس محصلینې دي ډیر ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې ورسول
انمې به ما یو افتخار کلان است
نور میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دا دی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی بلکې په ډیرو کم امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو خبر مخبوځي
هم یو کار وکړم مسلمان وری
زما ټولو میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی چې بل څوک براشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي بلکې تاسو خپل لاس په کار شي هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي کار چې پرختینوالي او صداقت سره تر سره شي خدای پاک خلک پکې حتمن برکت چوي.
پوک کور کړي زیات میشه.
په کابل ښار کې د خويند ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو خزي ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا دغه پارک لومړنۍ خزینه دکاندارانو څخه د چیدلته کار پیل کړ. د میرمن زهرا او د پارک په اړه مې د خويند ټولنې لیوي بنسټي خودونکې فرشتې فرا سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
فرشته جانې، که د خویندې د ټولنې د په اړه لږ معلومات راکړي چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن موږ فعاله کړه. تقریبا موږ ډېر خویندې دلته مصروفې دي چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده، او د کورسونو، او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکیټ داسې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکیټونو کې کار کوي. پر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی داسې د شاګرد په حیث دوی نیولې دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنې د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې یوه خور لټوي دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخې بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمینه سازي مو ورته کړې چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله لګ راته
زهرا خور هغه څوک وسې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې ورزشي څنګه فعال کړه. نو زهرا خور هغه خورسې دلته راغله په خې خوګې دي ورزش د پاره، او رو رو د خویندو د پاره توفې تر کړې. فرزند ترشي او اچار د شهر نجور کړ خویندو ته ورکولې. ما کله سولې د دې اقتصادي وضعیت تمره کنه د تنسې کولې سي ده د انجمن یاد ورزش د بخش به فیس ورته ټاکل شوی هغه ورکی. نو ماته خورته ویل سي دغه شې ست جوړې خویندې سي حقلي کولې سي سي تا ته پیسې درکې او دا ته ور باندې خرڅ کې. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز ځای شروع کړم، یعنې د میز په سر کې د هر څوک سي زه درسره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ او بولانی فروشی شروع کړه. بیا بولانی فروشی د پاره ځای داسې خاص نه و، دغه انجمن د برنډې نه شروع کړه. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله پر لغنې، ولی ښځه وسې دلته دکان جوړ کړه. بالاخره نور خویندې راغلې، تقریبا 15 دوکانونه دي دلته یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده، او د بولانی پزي برخه ده. په دې ټولو کې زموږ خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
را ته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت څه ضعیفه ده، یوازې خاوند یې کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنو چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي چې دغسې یو کار شروع کړي او بالاخره وکولی شي خپل ژوند په ښه توګه په مخ بوزي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندې وي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري، یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم څومره کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې هغه له منځه ځي، خصوصا د اقتصادي برخه کې که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دوکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګې نه د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته، د ځوانو وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خی چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم په امن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میسته بیایو چې واوري صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قدر من اوریدونکو نن مخبل درې کنجه میستا دغه خاغلی او غلی را بللی دی د خبرو پهلوان خاغلی جهانگرد سخندان د سیاسي او جغرافیوي چارو د ډپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی د خزو او نرانو په ډپارټمنټ کې د غیبت متخصصه او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډپارټمنټ ماون ټولو ته هرکلی وایم ښه راغلاست
مننه مننه
بحث به د خبرو له پهلوان جهانگرد سخندان صاحب نه را پیل کړو او ترې وب پوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی سخندان صاحب
مهرباني ستا په اجازه پتاسې
مهرباني
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې او له همدې امله همیشه د شخړو جنگونو ورانیو او بربادی ډګر ګرځیدلای
سړی په بل لار لار راټینګوي
سخندان صاحب او په خاچ سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی
خخه هغه سودان خې
او هو امغه خیم
هغه خدا سیدای چې او به چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کوری نقشه نه ده کتلې نو لاندې عمله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلې وي کنه د سودان په باره کې مې ډیر ښه معلومات درلودل مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی وګړي له ژیړ نژاد نه دي پایتخت یې هم راته خیر شوی دی اوهو را په یاد شو پایتخت یې هم مداغاسکر دی او
وبخې چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي
لومړی له ژیړ نژاد څخه و خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل تک تور
مننه سخندان صاحب پتاسې خوږه خولي خور ته خو د غیبت متخصصه یې او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم
نه نه په نورو برخو کې هم کولای سي
سمه ده نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وی دومره اوږده شوه
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله
خوږی خولی خور حکومت پریږده د راتلونکي په هکله څه وایي
راتلونکی مو هم کږه راته ښکاري ځکه چې نن مو کږه ده
مقصد مو څه دی
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هیڅ هم نه جوړیږي زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم څه خو لا دا حکومت
سیدی موږ وخت ضایع کوي
مننه پتاسې خور اوس به د تربګنیو د ډپارټمنټ ماون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او ارامي ونیسي
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي نه دي دي اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي تربور یم خو نر تربور که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي خون مې در بخلی دی
تربور صاحب ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو دا ته څه وایې
ښه خبره ده خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی په انتخاباتو کې په نتایجو کې یې تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره چې هر وزیر رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور
د انتخاباتو خبري هر ځای ګرمي دي اوس مو هغه کورته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي
پ
پلاره رازش دغه کورز مکه او دوکان او پلورو
ولی
زرات لونګه دورې ته ځان کاندیدوم
دا څه بد کوي واخو دې نه خستل اوس خرڅول ته ملا تړلې ده تر څو چې زه ژوندې یم لويش ځکه به مرا څه خرڅانه کې
مورې لدینه ډیره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم کورونه تر څو به دغه څه خوارو زار ګرځو
په چی شی به یې واخلې وکم اقله
خزه ریدی بده خبره نه ده کړې کله چې وزیر نوې مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي او که رایه ورنکي نو هیڅ نه مقرریږي
دا په پیسو پورې څه اړه لري
ډېر اړه لري
ښافا دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي
یوازې دا خبره هم نه ده نورې هم ډېرې خبرې دي لیونۍ کېږه مه
اوس خو پوه شوې مورې
و پوه شومه ځه نو خرڅه یې کړه خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې د تراب خان ښځې ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستی دی
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو به یې هم درته واخلم
زه خدای دې کامیابه کړه
امین خدای دې تا دعا راته قبولې کړي پلاره که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرامه او اسوده وي
رښتیا وایې له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی
پلاره یوازې د کاندیدانو نه د کاندیدانو د کورنیو هم که خدای کامیاب کړم ته به بیا ووینې چې څه ډول قانون جوړوم
شاباس بچیا خو ګوره یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکی هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا دیر نه شي
پلاره ته بېغمه اوسه د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقارو به په اړه وي مثلا د هغوی مفت حجونه مفت تداوی مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی پلاره
او سړی چې خسرګنۍ دی رنسي
او کم عقلې چې عقل نه لري او غږېږي په قاروبو کې خو مې اول خسرګنۍ راځي
ځکه صحیح ده
شاباسې زویا دومره تمه مې نه وه درڅخه خو ته ډېر هوښیار وختې ته را وړاندې کړه دا تندی دې چې ښکلې کړم
پلاره هر څه چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځای هم درته نور څه وایي
ګوره غوږ ونیسه چې څه درته وایم
پلاره وه
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼه مو نشي وهلی او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپیړه وواهه نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بی ادبي وکړي خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تختې کنه نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي
سمه ده پلاره دا خو ډیره په ځای خبره ده باید د وکیل پلار هم داسې وي باید خلک ترې وویریږي او هم د سورې درناوی هم وکړي پلاره
وزویا په دې قانون کې دی د مور غم هم وخوره
په سترګو مورې زه بېغمه اوسه خورم یې
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي
مورې لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي
زویا زړه یې راوچاوه
مورې غم یې مه کوه یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي
د نر بچیا
سترګي یو زړه مو ته یې